پلی کې راغلي هغو کسانو چې خبرې کړي دي زیات شمیر نور وګړي هم چې په ډېرو لوړو چوکیو کې کار کوي یاد کړي دي چې هغوی هم په جنسي زور زیاتي او بد چلند کې لاس درلود یا دا چې خبر وو چې داسې مسئله سته خو د حل لپاره یې هیڅ کار نه و کړی او حتی پر مسله یې د خاموشۍ یا د خاشیا اچولو هڅه کړې وه په لیک کې لیکل سوي دا چې فیفا اقدام نه دی کړی د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د زور زیاتي او د زبردستۍ فرهنګ ژوندی ساتي او وده ورکوي د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د دې لیک محتوا او ټولې ادعاوې چې په دې تړاو شوي په احتیاط څاري فیفا ویلي که چیرې پر نورو وګړو هم اتهام ثابت سي دوی به یې بلا وقفې تر بندیزونو لاندې کړي اوس به ورسو فریبا ظاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې لما خبه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي ملا هبت الله د پنځمې پر ورځ د اخترې پیغام په خبرولو سره دا څرګندونه کړې ده پام دیال کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړی بریدونه د سولې د خبراتورو اعتبار ته زیان رسولی سي رویا رحماني د چهارشنبه پر ورځ د رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کېږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یو ټانکر ډزې کړې دي ټانکر اور اخیستی او چلوونکی وژل شوی دی د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ امنی قمندان عبدالرقیب کوهستانی ازادي رادیو ته ویل چې د پېښې تیر شپه د بګرام ولسوالۍ په پنج قلعه کلی کې شوی دی د شغل کوهستانی په خبره په بګرام هوای ډګر کې ډیره بهرنیو ځواکونو هغه مال ډزې وکړي چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروان مخکې ولرسي او د دې ځواکونو له خوا د درېدو غوښتنې ته پام و نه کړ د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه پر ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي او اوکراین او ترکیه په خپلو کې د آزادې سوداګرۍ پر یو توافق غور کوي چې د دوړو خواوو سوداګرۍ دوه برابره یعنی په کال کې لس میلیارد ډالر ته ډیروالی سي دا خبره د اوکراین د ولسمشري دفتر پر وې پاڼه خبر شوې ده
اوریدونکو دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو نن مرد ماشام تر وو بجو پورې اړولای سي په یاد ولري چې دا دوه بجو خبرونه څخه د ازادي پڅپو کې پروګرام لرو له دوه بجو تر پنځه بجو به د ازادي پڅپو کې پروګرام لایف خبريږي یعنی په مستقیم ډول تاسو هم بیا ټلیفون نور ته کولای سي او د پروګرام موضوع به هغه وخت سم کاران درته اعلانوي اوس ورځو د مخکښو شوزو پروګرام درته خبرو
مخکخی خزی
سلامونه د مخکخی خزی خبرونی ته خراغلاس د خبرونه ز فرشته غنی د خپل تخنیکی همکار عبیدالله په ملتیا درته وړاندې کوم داونی د مخکخی خزی په خبرونه کې د ولسی جرګې غړي فرزانه کوچی مو میلمنه ده فرزانه کوچی په خټه خیش کې پښتنه ده چې په 1301 لمریز کال په بغلان کې زیږیدلې په حقوق او سیاسي علوم او اقتصاد پوهنځیو کې دوه لسانس اخیستي اغلی کوچی تر دې مخکې د مالی وزارت په چوکاټ کې د کوچانو چارو د سمون په ریاست کې د ظرفیت لوړونې ریسرچ او پالیسی جوړونې پروژه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي دا چې نور یې څه کارونه کړي په تیره د کوچانو ښځو لپاره یې څه ګټور کار او فعالیت ترسره کړي دي په حق لبی په دې خبرونه کې خبرې وکړو خو اغلی کوچی تاسو ته ښه اغلاس وایم خوشاله چې په خبرونه کې تاسو لزان سره لرو
سلامونه ډیر مننه لتاسو هم چې د زمينه برابر کړه تر څو څو دقیقې د تاسو رادیو لارې د وطنوالو سره په اړیکه کې اوسو او همچنان سلامونه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ټولو هغه هیوادوالو ته چې د ورستۍ او نامنی او لواجی متضرر شوي دي تسلیت وړاندې کوم خدای دې په هیواد کې د سولې وګمې خبرې کې
ډیره مننه راځي لمړی په فایل لدی وکړو چې د وکالت فکر کله در سره مل شو او کله مو غوښتل چې تاسو پارلمان ته نومان شي او بیا ورسته مو بریالیتوب
د دقیقا لاغی مودی چې ما دولسم ټولګي نه فارغه شوم په بغلان کې او د تعلیم تربیه پانتون د دولتي پانتون په چوکاټ کې قبول شوم. ما د سیدر کړ چې زه غواړم ټولنیز فعالیتونه ولرم، سیاسي فعالیتونه. بیا مې نو هغه د چا خبره هغه پنځه اسکیپ کړ او پرې مې ښودو. بیا مې حقوق ویل، سیاسي علوم مې ویل. دقیقا لاغی مودی نه ما غوښتل چې په ټولنه کې اوسېږم، سیاسي ډګر ته راشم، ټولنیز خدمتونه وکړم وطنوالو ته.
څنګه وه دغه دوره چې تاسې کمپاین کوو؟ ځینې میرمنې وایي چې په دې دوره کې له ستونزو سره مخ شوې او یا هم له ځینو ځورونو سره. تاسې څنګه؟
خوشبختانه باید ووایم چې زما کمپاین، زما هغه شیوه چې څنګه وه، زه هغې نه ډېره زیاته راضي یم. په سیاسي لیول ما چا سره شناخت نه درلودی، نه چا سره په اړیکه کې وم، نه د کمیسنو سره ما شناخت درلودی. یوازینی شی چې ما پېژندل هغه کوچان وو، هغه د کوچانو سرخیلان وو، زموږ کوچي قشر وو، زموږ وایزت ملت وو. چې خوشبختانه زه د هیڅ یو لخوا نه تنها دا چې زورول شوی نه یم، بلکې دومره قدر و عزت او ویاړ یې راکړی چې هر یو کور ته او کېږدۍ ته یې زه ورغلی یم چې زه فکر کوم ټول عمر به یې هغه مجرا به یې نشم کړی، ادا به یې نشم کړی.
خو ځینې کسان وایي چې کوچیان لا تر اوسه هم زیاتره یې تذکری نه لري، هغوی چې عمر یې اتلسو کلونو ته رسیدلی. څنګه مو کولی شوی دغه کافي رایې ترلاسه کړی؟ آیا تاسو دپاره معیار ټاکل شوی و که نه؟ که هر څومره رایې مو ترلاسه کړی وي، کولی شوی چې څوکۍ مو لاسته راوړی وی؟
ډېره مننه، ښه پوښتنه ده. متاسفانه نن ورځ هم موږ له دې ستونزې سره په پراخه پیمانه مواجه یو. له ډېره بده مرغه باید ووایم چې ډېری کوچان ورونه، حتی خویندې، خو بیخي ډېر شمېر یې په دغه دلیل چې دغه خدماتي ساحونه لرې ساحو کې ژوند کوي او یا توپیري چلند ورسره شوی دی، دوی د دغه ستونزې سره ډېر مخ دي. نه دي توانېدلي چې په تذکره باندې سټیکر ووهي یا حتی تذکرې ترلاسه کړي، حتی د تذکرو حق ترې اخیستل کېږي په ډېری ولایتو کې. نو دغه ستونزه ډېره زیاته پراخه پیمانه باندې موجوده ده متاسفانه. اما د پارلمان لپاره څه چې مهمه وو هغه مخکښتوب وو، یعنی د رایو پیمانه هلته مطرح نه وه چې څو رایې باید ولري. مطرح دا وه چې مخکښه شي، یعنی درې ښځینه پارلمان ته د کوچانو له ادرسه لاره مومي، نو ضروري ده چې ته باید دغه د درې اولیو ښځو کې اوسېږي. او خوشبختانه ما ځان داسې ارزوه لکه زه فکر مې کوو چې باید اوله ښځینه اوسم چې کامیابېږم په اوله درجه د رایو. نو هغه څه چې معیار وو هغه د رایو اکثریت نسبت نورو ته نسبي ډول حاصلول وو، چې زه په دې باوري وم. الحمدلله هم داسې هم وشول.
ځینې هغه میرمنې چې اوس معترضې دي په هغه ښځې هم شته چې غوښتلې د کوچیانو استازې شي، د هغوی په اړه څه وایي؟ هغوی هم د دې ادعا لري چې ګواکې کامیابې شوې وي، خو د کومې معاملې له مخې یا د فساد له مخې دوی نه ونه توانېدي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي.
بالکل، زه د هغوی خویندو لپاره ډېره متاسفه یم. واقعا چې هر څوک د خپل په غمو کې دومره ډوب و چې د نورو د رایو په هکله ډېر معلومات نه درلودی. اما زه یو څه چې غواړم ووایم هغه دا ده چې موږ څومره کارمندان چې موږ په سایټو کې درلودل د انتخاباتو، د کمیشنران، د کمیسنونو، زموږ نور هغه خویندې ورونه چې دغه د کوچانو د رایو پروسه یې څارلې ده، هغوی ټولو ته ډېره واضح ده چې د کوچانو په ښځینهو کې پاکترینه رایه چې حتی یوه رایه یې هم بېرته باطله نه شوه هغه زما ده. ولې؟ په دې چې ډېره فکري رایه ده، داسې رایه نه ده چې یو ځای کې صندوق ډک شوی یا کمیسون کې جوړې شوی، دا رایه نه وي. څلور پنځه درې دوه یو دوه درې، داسې ډېرې فکري او ډېرې ښې رایې وې زما. اما هغوی خویندو لپاره چې که ورسره واقعا ظلم شوی، زه متاسفه یم. خدای دې وکړي چې دوی ته عدالت وشي. البته چې واضح ده هلته زموږ څلور کوچانې خویندې دي په هغه معترضو کې، واضحا چې دوی څلور واړه که حتی څلور واړه برحقې مې درې څوکۍ دي، نو دا خو ممکنه نه ده. اما فکر کوم چې یوه نیمه خور به پکې داسې وي چې واقعا ورسره ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. اما دا وطن دی، نو دغسې بدبختي او ګډوډي پکې ډېرې دي، نه تنها یوازې د کوچانو په برخه کې، په نورو برخو کې موږ تا داسې رایې درلودلې چې په دویمه دغه نهایي لیست کې رایې باطلې شوي دي. که موږ وګورو که هغه څېړل شوی وای، نو امکان یې درلودو چې په ښځو کې بدلون راشي، ځینې ښځې بدلې شي. اما دا چې تطبیق نه شو او رایې متاسفانه د کوچانو د حوزې د پراخوالي له کبله، نه دا چې دغه عدالت تامین نه شو، بلکې دویم وار ته حتی تقلبات ډېر شول. یو ځای کې سل رایې وې، دا ځلې پنځه سوه شوې. څنګه امکان لري یو مرکز د ښار کې، یوازینی ځای کې چې فیفا او ټیفا او خپله کمیسنونه او ناظرین او دولتي ټول خلک هلته حاضر وو، مثلا بعضې ولایتو کې نو هغه ګډوډیانې وي، متاسفانه حق خوري وشوه. زه د دې نه سترګې نه پټوم، ممکن د دغه خویندو هغه خبره سمه یي، دوی ته به معلومه یي چې څوک د دوی په ځای د دوی په رایه په څنګه طریقه کامیاب شوي دي.
فکر کوم له خوسته یو اوریدونکی پر لیکل رو مهرباني وکړئ.
بلې، سلام علیکم.
علیکم سلام، نوم مراته وایي.
نوم د خوست ولایت د ځاځي میدان د ولسوالۍ راولي
ولی والله خیر اغلی
تخسر دې چې دې تعلیم سره کړی دې څوک ولې کړی دې چی چی دې کړی دې بل می دا تخسر دې ته چې دې کومي کومي ژبې دری پښتو دې دا نور ژبې دا نور سلام
کور وطن ښه غلی کوشی رضی استاسی پزدا کړو هم خبرې وکړو. خلی ولی والله ول چې څومره زده کړې مو کړې، چیرته مو کړې، که څه هم د بغلان نه مو یادونه وکړه، خو رضی مفصلا په خبرې وکړو. او دا چې کومې ژبې مو زده دي
ولی والله ورور ته احترامات وړاندې کوم. تعلیم کچه مې لسانس ده، ما مخکې ویلې چې د حقوق او اقتصاد په برخه کې دغه دوه برخو کې زه لسانس لرم، کمپیوټر ساینس کې ډیپلوم لرم، په څنګ نور داسې لنډ مهاله زده کړې ډېرې مې کړې، خو هغه نهایي کچه کابل کې مې زده کړې کړې. کابل نه د افغانستان نه بهر ما ژوند نه دی کړی. لومړنۍ تر لیسې زده کړې مې په بغلان کې کړې دي، دغه نوالي زده کړې په کابل کې مرکز کې. او ژبې مورنۍ خو مې پښتو ژبه ده، دویمه ژبه دری ده چې پرې مکمل تسلط لرم، تر څنګ انګلیسي ژبه باندې پوهېږم، عربي ژبه باندې پوهېږم، اردو باندې لکه ټول افغانان چې پوهېږي زه هم پوهېږم. د دې تر څنګ ازبکي مې نوې پیل کړې چې باید یې زده کړم، نو ډېر کم تسلط پرې لرم دغه ژبې دي چې پرې پوهېږم.
تاسې وویل چې کله مو د کمپاین دوره وه، ډېرو هغو ښځو سره مو وکتل چې کوچیانې وي، تاسې خیمو ته ورغلل، تا کو د وضعیت په اړه څه وایې؟ د کوچیانو ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟
نه یوازې د کمپاین په دوره کې، بلکې مخکې له کمپاین او وروسته له کمپاین. اوس هم تاسو شاید زما فیسبوک ته نه پوهېږم لاسرسی به ولرئ که به نه، کتلی به وشئ. زه معمولا د کوچانو ښځو سره کوم د ژوند دغه واقعي انځور زما د ټاکنیز کمپاین یوه عمده وعده دغه وه، څه چې ډېر زما په وس کې وو چې د کوچۍ مېرمنې د ژوند واقعي انځور تر نورو رسول. چې اوس کوچان په بېلابېلو خبرو تورن کېږي چې نه پوهېږم دا دي چې غصب ګردي او که دا دي که هغه دي، خو حال دا چې کوچان ډېر مظلومه قشر دی، مخصوصا ښځې. زه وخت نا وخت د هغوی د ژوند یو واقعي انځور پورته کوم. تاسو وګورئ چې د هغه مهاله چې دوی لا زیږېدلې نه وي، هغه د مور په بطن کې دوی له توپیري چلند او د غذایي موادو د کمښت او د ضعف او هغه سره مخې رواني او روحي فشارونه یې په دوی باندې تر څو چې زیږېږي او په داسې یو چاپېریال کې چې هیڅ هم مهیا نه وي. مثلا مور یې د درده کړېږي، خپله ماشوم له درده کړېږي، هغه که ډېر خوشبخته یې له دردو به پاتې شي او بچ به شي، لوی به شي، خو ډېری یې خپل ژوند هماغه د ماشومیت په اوان کې له لاسه ورکوي، ځکه چې صحي خدمات نشته. بیا د ماشومتوب په دوران کې که وګورو تعلیمي خدمات هیڅ ورته نشته دي، او اوبو ته لاسرسی نه لري، د ژوند لومړنیو حقوقو ته هیڅ لاسرسی نه لري. دوی دي هماغه بیدیا ده او دشته ده، او د دوی پښېبلې پښې دي چې ترک ترک لاسونه مخ او همدغه کوچ کول دی. متاسفانه د کوچۍ مېرمنې د ژوند انځور یو ډېر ناخوښونکی، ډېر ناامیده کوونکی، ډېر ستومان انځور دی.
د دغه وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دوی باید دوی ته مهیا شي، هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه کومې دي؟
قینن ډېره ښه پوښتنه ده. دې په ځواب کې باید ووایم یو هغه اړتیاوې دي چې اوس همدلاسه اوسمهال باید ورته عاجل اجالتاً برابرې شي، لکه دغه د دوی صحي خدماتو ته لاسرسی دی، تعلیم دی، او دا هغه دی چې دا باید یعنی یقینا دې ته ونه کتل شي چې موږ یوه ستراتیژي لرو، پنځه کالو کې به دا تطبیق ته برابرېږي، بیا به زرګونه او لکونه کوچان دې ته برابرېږي چې د هغوی وار به راځي. امکان لري د یو ماشوم نوبت په داسې وخت کې راشي چې هغه به اتلس کلن وي، نور به ماشوم نه وي. نو ښه خبره ده چې هممهال دی چې زما نظریه دا ده چې د کوچانو لپاره د ژوند د بدلون یوازینی زیری کېدای شي د دوی اسکان، د دوی جایگزین کول، دوی ته زمینه برابرول د دې چې دوی میشت شي، بالاخره یو میشت ژوند ولري، یو ځای کې اوسیږي. دا بیا چې د دوی مالداری به څنګه کې دی ته مختلف موډلونه دي، لکه کولی شي مثلا مشران یو مشر په نوبتواره توګه دغه مالونه بوزي، او دا هغه څړځایو ته او دغه د ژمي وړي مینې ته او داسې نور موډلونه دي چې په هغه بحث کېدای شي. اما ډېره اساسي نقطه پکې دا ده چې باید کوچان میشت شي. ډیر عاجل هر څومره چې زر امکان ولري. د دې ترڅنګ موازی د میشت کولو د پروسې سره د سروې او د تحقیقات او د پلي کولو د دې پروژې باید دوی ته د تعلیمي خدمتونو او صحي خدمتونو په موبایل کلینکس او موبایل مکاتبو په ډول یعنی سیار خدمات باید ورته ارزښت شي وړاندې شي تر څو دوی خپل هغه انساني او بشري حقوق څخه محروم پاتې نشي. په دې تمه چې سباون به مروخانه یو سبا به موږ میشت یو اوس به څه نه وي داسې هم نه کیږي ممکنه نه ده دا دې مرته کیږي هغه د میشت کولو پروسه دې ورته پیل شي.
په دې باندې به انشاءالله نورې خبرې هم ولرو. ښاغلی کوچای له ننګرهار د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
مننه زموږ پرلانی کوچای صاحب ته سلامونه وایه. بعد به سلام ورته ووایه چې تاسې به د کوچیانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ او که نه.
ډېره مننه.
بله پوښتنه دا ده چې واده دې کړی یا نه؟
خو لومړی به اغلی کوچی په دې وغږیږو، تاسې د تعلیمي برخه کې کوچیانو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې ډېری مکاتب تړل شوي دي او د یا هم ځینې مکاتب لا تر اوسه ماڼۍ یا ساختمان نه لري او د پوهنې وزارت یا د معرف وزارت ځواب هم ډېر کله دا وي چې دوی بودیجه نه لري. ای فکر کوئ دغه کومه طرحه چې تاسو غواړئ چې یا دغه پیشنهاد چې وړاندې کوي د د عملی کولو د پاره زمينه مساعده ده؟
یقینا وای چې زړه دردو کې د وړاندې سترګې وخرازي، نو زه فکر کوم چې کلونه کلونه حتی لسیزې کوچان له هر څه نه په دې بهانه محرومول او حاشیې ته لیږل او اګنور کول، له نظره غورځول، له پامه غورځول چې موږ بودیجه نه لرو، دا نور یو تکراری او یو توجیه پذیره خبره ده. باید دوی ځان بیداره کړي چې هر څنګه کیږي هر رقم ممکنه وي قربانی کوچانو د دې خاورې لپاره تر هر چا ډیره ورکړې ده، تر هر چا ډیر دوی قربان شوی دي، دوی تر هر چا ډیر خدمت کړی دی خاورې ته، په اقتصادي وده کې، د محیط زیست له پلوه، د هر پلوه، د امنیت پلوه. نو دا به ډیره یوه ضعیفه توجیه د مسؤلینو لخوا کوي چې موږ بودیجه نه لرو. زه حتی وړاندیز مې دادی چې د تعلیم په برخه کې که موږ غواړو یو تعلیمي انقلاب د ټکنالوژي راولو، هغه باید په کوچانو پلي کړو. موږ کوچانو ته تعلیم خبره باید له صفره پیل شي. نو څومره ښه ده چې موږ وکولی شو دا د ټکنالوژیکو وسایلو له لورې، مثلا اوس موږ لمریزه برېښنا لرو، مشکل نشته، ټبلیټونه لرو، ډېر ارزانه دي، کولی شو له لرې نه دا منیج کړو، حتی معلم ته به ضرورت نه وي. فقط ضرور دا دی چې دغه دموږ د معارف وزارت، د موږ د ټکنالوژي وزارت دغه سره یو لږ احساس مسؤلیت د کوچي ماشوم د راتلونکي په قبال کې وکړي. تر څو چې کوچي ماشوم با تعلیم نه شي، تر څو چې کوچي ځوانان کار او مصروفیت ونه لري، او دا د هغه وي دا موږ توقع نشو درلودی چې دا وطن به آرامي عدالت به تامین. عدالت چې نه وي، امنیت او آرامش نشته په وطن کې. نو دا ډیره ضروره ده. دا بهانه زه فکر کوم چې ډیره زړه شوي باید یو نکي مسؤلین
دغه وړاندیز مو آیا په رسمي توګه تر دغو ادارو پورې رسولی دی؟ د کوچیانو د یوې استازي په توګه مو په دې برخه کې څه کړي؟
یقینا چې د کوچیانو د استازي په توګه موږ دغه د طرحو برابرولو، اوس فعلا مثلا موږ د کوچیانو د ریاست د همکارانو، د نورو فعالینو، د نورو وکیلانو سره په دې بحث کړی. دغه خبره موږ د انسجام په برخه کې یو تر اوسه چې خپله طرحې منسجمې قوي آماده کړو، او د لابي دپاره هم لابیستان لپاره د وکیلانو په منځ که موږ خبرې کړې دي. زموږ ډېر وکیلان دي، ډېر ورته احترام لرم، خدای دې دوی نه راضي شي. مثلا وکیل ده د فرام، وکیل ده د کندوز، وکیل ده د میدان وردګ، هزاره، ازبک، هیڅ دا توپیر پکې نشته. ټولې خپله په خپل په خوښه وایي چې تاسو یو لابي ګروپ جوړ کړئ، موږ د کوچان لپاره دادخواهي کوو تر څو د دوی لپاره جدي کار وکړي دوی. نو موږ په دغو برخو کې کار کړی دی، کار مې روان دی. انشاءالله ولعزیز په دغه نږدې راتلونکي کې به موږ یو قوي ګروپ د وکیلانو، د فعالینو، د متخصصینو، د معارف ول روزان سره، او د کوچانو د تعلیم په برخه کې به دغه خپل طرحې په لیکلي بڼه او رسمي توګه د مسؤلینو سره شریکي.
یوه اړیکه به راواخلو، بیا به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ. څوک یې له کابل؟
بله، السلام علیکم. ملت مهرباني له کابل نه اړیکه نیولې. تاسو ته او تاسو میلمانه ته سلامونه کوم. دا پښتنه درمه له میلمانه نه، یو پښتنه مخدار ده دا کوم کده چې کوم ستنده ولري، هغه کولای شي د دې ته مراجعه وکړي چې دا دې ستنده یا لسی. او بل پښتنه مې دا ده چې
دغه خزه کترو ته کار کړی کنه دا کړی دا
bale کوچانو خزوتا او یا کپټوله کې د افغان خزوتا
دا په ټول افغان خزوتا کوم کار د فکر لري کنه موږ دا ولې پښتنه نشو جواب کړو کله چې څنګه ولې دې سمراجه چې دې وشي او شیر ورته دې دفتر شیر دې دا غلا تکوي شي
ډیره مننه کوروته خورازو د خغلی کوچی پښتنې ته چې ویلی وو د خزو لپاره مو څه کړی دي شاید هدف دا و چې مخکې د دې پارلمان ته راشي او واده مو کړی دی کنه
مننه احترامات مې دی ومني ورور تقریبا شپږ وو کال کېږي چې زه کار کوم او دغه وو کالونه کار مې تقریبا پنځه کال یې کرا واخل مکمل ما د خزو سره تیر کړی د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره ما کار کړی دی البته دا چې څنګه څومره لاسته راوړنه بلرم څومره به ما سره تلری هغه بیل خبره ده اما ما خپل ټوله وسه کړی ده له مختلفو ملي او بینالمللي ادارو سره مې دغه چوکاټ کې کار کړی او ترڅو د افغان خويندو د لاسي صنایع او د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د دوی د محلي او ټولنیزو ستونزو په حق له حتی د دوی د تړل شو مکاتب لپاره موږ په ګډه ادوکسي کوله هغه خويندې چې مکاتب ته نه پریخودل کېده هغه لپاره دوت خوې کوله چې دوی پرې د مکاتب ته ورونه او پلرونه نو همچنان په دغه لاسی شایان دي چې جوړې په دوی ته د بازار موندنې په برخه کې او څنګه دوی بازار موندنه ورته وکي یا څنګه نمایشګاوي جوړې کی په دغه برخه کې موږ د خزو سره کار کړای چې واقعا د افغان خزې لومړی مشکل اساسي مشکل هغه د اقتصادي مشکلات دي هر خزه چې اقتصادي مشکل حل شي زه فکر کوم چې تر یو حد کول شي خپل نور ستونزې د خپل ماشوم د خپل کورنۍ قلم او کتابچه ماشومانو ته دغه ستونزې پرې حل کی بل سوال څه
دا چې تاسو واده کړی دي
نه تر اوسه مې واده نه کړی
د افغانستان د مدني ټولنې د رهبرانو شبکې په نوم د یو بنسټ مشري مو هم په غاړه لرلې ده اوس هم د هغه بنسټ سره یې کنه اوس ترې جلا شوی یې
بلې او زموږ دغه شبکه چې ده په د ټول افغانستان په سطح هغه د مدني ټولنې نخبه مخکخ او ډیر زیارکخه مدني فعالین چې دغه شبکې غړي دي د هر ولایت نه موږ تقریبا څو څو تنه دغه مخکښ غړي لرو یو ډیره قوي شبکه ده او سم په دغه شبکې کې زه غړی یم البته زموږ هغه کړنلاره ده چې رئیسان به نوبتي هر کال انتخابیږي
بیا ډیرې فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي دغه شبکه کوم فعالیتونه
زموږ مدني فعالیت دی دا د مدني ټولنو یو شبکه ده معمولا موږ دات خوایي اډوکسي کوو د هرې موضوع لپاره یعنی دغه شبکه که په مجموع کې درته په لنډو کې تشریح کوم هغه شبکه ده چې د هرې هغه موضوع لپاره چې د خلکو په ژوند کې البته د افغان ولس په ژوند کې اغیز لري دوی دریز لري هر موضوع
که برای شده اغا وریدون که پختنی تا چه لکابل یاری کنی ولی و اغا وویل چه تاس در طول افغان و خزو لپاره چه کری چه تاس پی خبری وکی خو بلا پختنی داوا چه خزی چنگ خوالی شی کلستونزی سر مخشی تاس تا در شی چنگ تاس تا مراجعه وکی آیا تاس ورشت توجه کوی کنه
یقینا چه یو خوبی زموگ داغ دا چه کتا مسئولیت دیر دی اما ما د ټول افغانستان څخه را اخیستی ده د کوچانو حوزه یو و هر خور هر ورور په ما حق لري زه خپل ځان مسؤوله بولم مخصوصا خویندو په مقابل کې کله چې زه ماسله وم یا کار مې کوو چې یو وکیل ته به مې ډېر ضرورت و متاسفانه هیڅ لاره مې نشوه موندلی زه غواړم چې زما ټول خویندې ورونه د یوې خور په توګه زما دفتر ته زما کار ته که په ما د ما په وس کې څه کېږي هغه ته لاسرسی ولري نو دا چې څنګه به ما پیدا کې فکر کوم په فیسبوک کې به ښه طریقه یې که نه پوهېږم څه طریقه تاسو وړاندیز کوئ فرشته جانې
که تاسو کوم مشخص دفتر لرئ ځکه ځینې مېرمنې شاید فیسبوک ته لاسرسی ونه لري هغوی به په کور کې له ستونزې سره مخ کېږي غواړي تر تاسې ځان در ورسي یا که پارلمان ادرس ورکوئ که کومې ورځ خاصې ورځې چې تاسې حتماً هلته یئ او یا هر ورځ هلته یئ نو مهرباني وکړئ اورېدونکو مشکل ونه لرئ
البته د پارلمان په حق له خو به هیڅوک مشکل نه لري زه بلانغه هر ورځ پارلمان کې پرته جمعه ورځ نه او پنځ شنبه بعضی ورځ غونډه مونږ لرو پارلمان کې بعضی نه نو نور ورځ زه همیشه حاضر یم پارلمان کې د دینه پرته کولای شي د هر خور هر ورور د کوچان ریاست ته لاسرسی لري کوچان ریاست کې هر امکار نه پښتنه او کې زموږ دفتر او آدرس او نمبر ورکوي شي فیسبوک کې مکتای شي فیسبوک کې مکوای شي زموږ سره پاړی کې شي موږ په خپل آدرس ورکو متاسفانه زما په نوم ډیره جالي پانی دي خو ځان دل دین اول مطمئنه کې چې دا زما پانه ده ځکه اغه په انتظار یو جالي اکاونټ په جواب نه ورکي او خپه بلمانه
اها او پرته لوکچانو هم نور د افغانستان وګړي کستا سره غاوري هم د لحظه او لسون سر مخ کی کول شي چې تاسو
مرجو البته 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 په ویار به ضرورت خدمت کوم که زما په واسکی چی سي
خغلی اخونزاده هم پښتنه وکړه چې اکثر وکیلان موکلین او ته نشي ورتلای شي د حواله خبر شي تاسو چې لکوچانو سره لیدلې دي اغه مو چیرته لیدلې او څنګه
ما د کوچان سره یو څو مثال به وړاندې کوم ما کوچان سره په ټول افغانستان کې تقریبا 12 ديار لستر اتلس ولایتو می کتلې دي د کمپاین مخ کې ورسته د خلکو په ژوند کې فرق دی اخونزاده صاحب مثلا یو وکیل دی کابل کې نشي ګرځیدای مز پیاده ګرځم دخل کو پښوان کې فرق دی وکیلان فرق لري هر څوک هر هر کړنلار لري ژوند ته یو څه چې تاسو ویلې چې موږ داسې خېو لکه دنیا چې ګوله ګلزارې زه کوشش کوم چې هغه څه چې واقعیت دی مغه وخیم تر اوسه پورې الحمدلله په ژوند کې کوم خاص ترټ یا خطر ما نه ننګي چې زه داغل وژنه و نه چم کولای خپل مکلین ته ورشم زه داشته بیا کې ما دغه روزي کې تقریبا اته نه روزه ماتي د کوچانو سره په داسې ځایو کې کړي دي چالتہ یو امنیتی پوسټ هم موجود نه و نو زه نه غواړم چې یو د حقیقت نه پرته یو بل شی وایم ما بولدک ته سفر کړی دی بولدک کې مې کوچانو سره کتلې دي ولایتو ته د بلخ غا دورترین قسمتو ته مې سفر کړی دی ننګرهار ته ورزم لغمان ته ورزم کابل کې هر قسمت ته ورزم کوچانو ته نو زه فکر نه کوم چې څه داسې شی دی موجود چې ما وننګي یو غا عمومي د وسلوالو مخالفینو هغه دی مشکل دی اغه ټول ننګي یوازې زنه بلکې تاسو اخونزاده صاحب هم که یو ځای ته ورځي حتمان به ډارې کې هر حتمان به ترس لري هم زه ان شاء الله لږ زړه ورایم نه ډارې کوم دی
راځي د خغلی کونړي پښتنه به هم جواب کو خغلی ساحل کونړي و ویل چې د دینی تعلیماتو په برخه کې موږ کوشان لوپار ای زمينه برابر کړي غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي او خپل مو هم په دې برخه کې زده کړې کړي کنه
کونړی صاحب نه مننه ډیره ښه پوښتنه یې کړې ده باید ووایم چې خوشبختانه موږ کوچان په یوې برخه کې چې لږ نسبتا ښه دي هغه دینو زده کړو په برخه کې دي زموږ مولای صاحبان ملا صاحبان ورونه چې دوی ته نږدې دي هغوی حتی هغه زموږ وړې خویندې کوچني ورونه چې دي هغوی ته هم دغه تعلیم دینی چې ورکوي نو دغه ډیره لویه خبره ده دغه یو فرصت او یو نعمت دی چې موږ سره حداقل شته دي نو تر اوسه خو متاسفانه ما په دې برخه کې توانېدلی نه یم چې څه مې کړي البته ډیر کم وخت شو زموږ د وکالت جنجالونه و دا وغه تقریبا یوه میاشت و چې موږ کار کوو دام په بودیجې سره اخته یو انشاءالله العزیز موږ لومړني ګامونه به همدای چې د کوچانو د دینی تعلیم په برخه کې موږ وکولای شو یو څه وکړو ما خپله دینی زده کړې ډېرې کړي دي خدای دې جنتونه ور په نصیب کړي د جنتو سردار دي شي زما استاد مولوی صاحب په بغلان کې و ما له قران عظیم شان ترڅنګ قدرې مې ویلې کنز مې ویلې مستخلص مې ویلې نو فکر کوم دا کافی دی وی خور لپاره
په تیر کلونو کې د سې خزه رمخ کې شوی پارلمان ته او په پارلمان کې د کوچانو استاذي پات شوی چې د دوی لډل نه وي د کوچانو پر ژبه نه دی پوه شوی کوچانو سره لیدل نه دی چې د ښه نتیجه هم نه دا ورکړي تاسو په سیاسي ډګر کې د دې پرته چې تاسو حلته یې په پارلمان کې نورې خزه به هم د کوچانو سره راو باسي آیا و به کولای شي چې حداقل دوی ته مینا برابر کی چې دوی خپل غږ پورته کی
البته موږ اوس موږ یو پروګرام دی چې ډیر په جزئیات نه غواړم وایم دا څنګه چې بدل ته نوسته تاسو سره هغه بل چا پلی کړی دی یو پروګرام زلرمه چې د ټولو ولایتو څخه می خزي دی یو پروګرام لپاره پری کار می روان کړی چې راو غواړم ور سره وینم د کوچانو میرمنو سره البته او دوی ترمنځ موږ یو پروګرام درلودو ما ولیدو څو نورو ځایو کې می ولیدل چې هغه کوچانې خويندې چې تعلیم ته لاسرسي پیدا کړی به نه وي ځنهای تعلیم کړی دی ډېری زړورې ډېری ماشاءالله جراره ډېری ښې او ډېری عالی دي نو زه تصمیم لرم ان شاء الله العزیز چې دوی سره مرسته وکم یوازې مهمه دا نه ده چې دوی د وکیلان شي دوی د سیاسي ډګر ته راوځي ټولنیز ډګر ته اقتصادي ډګر ته کیدای شي ښې سوداګري شي کیدای شي ښې صنعتکاران شي کیدای شي ښې رئیسان شي ښې موینان شي ښې وکیلان شي نو زه به د یوې خور په توګه د یو داسې کس په توګه چې ما خپله اشد ضرورت دی ته دې رهنماییو ته مخکې درلودو دوی ته رهنمایي کوم دا به زما لپاره ویاړي چې یوه خور زما لپاره حداقل زما یو لږ همکاري کولی شي چې دې ته موثره واقع شي چې د خپل یو هدف ته ورسي
بیا هم ډېره مننه اغلې کوشي چې زموږ بلنه مو ومنله راغلې سټوډیو ته درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه اړیکې مو ونیولې تر بیا مو په لوی الله سپارم ښاده او بریالي اوسئ.